لپاره یې د ترافیکو، ترانسپورت او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت څخه ګډ کمیسیون جوړ کړی. وایي د سلګونو موټر چلوونکو څخه یې د مخدره موادو ټیسټ اخیستی دی.
ډیر په سوه کسان موږ ټیس کړله، په دې کې یو تعداد کسان اکثره په دوی کې د چرسو عملیان ول، هغه موږ بند کړل.
د شمیرو له مخې ترافیکي پیښې په افغانستان کې هر کال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
و باز هم اضرار مواد مخدر، شماری از دکتران بخش فیزیوتراپی میگن که استفاده از مواد مخدر سبب کمبود ویتامین دی در نسل فرد معتاد میشه و این خودش به مشکلات استخوان و عضلات در نسل افراد میانجامه. بیان که این گزارش یک جا با هم ببینیم.
خیلی هم خوب.
دکتران این مرکز فیزیوتراپی میگوین بیشتر مریضان آنان در کنار شکایت از درد کمر از کمبود ویتامین دی که نقش مهم در سلامت استخوان‌ها دارد رنج میبرند.
دو مشکل دیگه ای هست که در افغانستان شایع‌تر هست نسبت به دنیای دیگه. یکی امراض و دردهای عصبی، عضلانی، اسکلتی که منشأ از اونها کمبود ویتامین دی هست، به خاطر از اینکه مردم ما از کمبود ویتامین دی خیلی رنج میبرند. و دوم از او آسو آرترایتیز یا آرتروز یا سایدگی و زانوها که مردم بیشتر از او به عنوان سایدگی یا تحلیل بافتهای استخوانی ازش یاد میشه، بیشتر البته سایدگی بهتر هست بگیم، سایدگی استخوانها علت بعدی هستش.
با گفته این دکتران، افراد معتاد به مواد مخدر به علت کمبود ویتامین دی در بدنشان بیشتر در معرض ابتلا به مشکلات استخوانی بوده که در برخی موارد درمان آنها نیز زمانگیر می شود.
مهمترین تأثیری که روی رشته های روی استخوان ها میمانه باعث میشه تا سرعت ترمیم استخوان ها به اصطلاح کاهش پیدا بکنه. یعنی در یک فرد معتاد، اگر یک فردی که معتاد شده استخوانش دچار شکستگی شوه، جوش خوردن این استخوان خیلی خیلی با تأخیر اتفاق میفته نسبت به یک فرد سالم.
این دکتر میگوید معتادان پس از ترک مواد مخدر از درد کمر و گردن رنج میبرند که تمرینات فیزیوتراپی برای کاهش این دردها مؤثر تمام می شود.
چون داروی اعتیاد اونها را قطع می کردن، اینها از دردهای کمر درد، شانه درد، زانو درد، از اینها غلبه می کرد بر اونها و اینها مجبور به گرفتن تداوی می شدن و اینها می آمدن اینجا، ما برشان فیزیوتراپی می دادیم، سعی می کردیم کمو فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری بدن از اونها را افزایش بدیم و بدن از اونها را انعطاف پذیرتر بکنیم، فشار از روی رشته‌های اعصابشان برداریم تا بتونن پس به یک فرد عادی شوه و جامعه باز برگرده و یک مثل یک فرد عادی زندگی خودش انجام بده.
چند کیلو وزن داشتی؟
گفتنی است که روزانه 20 مریض به این مرکز مراجعه میکند که در میان آنان افراد بهبود یافته از احتیاط نیز شامل اند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خب بینندگان عزیز، ما در آغاز برنامه هم گفتیم که گزارش در مورد نحوه استفاده از چندین دوا داریم. شافی جان، بارها شده که یک دکتر اضافه تر از یک دوا را تجویز میکنه، مخصوصا انتیبیوتیک ها. در این گزارش همکارم وکیل احمد احساس روی از این موضوع با دکترها صحبت کرده که اگر در یک نسخه بیش از یک دوا تجویز میشه دلیلش چی است. ببین که از خودش پرسان بکنیم، اکنون از طریق اسکایپ با ماست. سلام احساس عزیز، روزت بخیر. در صحبتی که با دکترها و متخصصین فارماکولوژی داشتی، توصیه مشخصشان در خصوص استفاده از دواها به گونه همزمان یا وقفه‌ای چی بود؟ میشه که با ما شریک بسازی؟
درود به شما و همکارای عزیز. من بار داخل یک از فارمیسی ها یا دواخانه ها آمدم، با یک دواساز که متخصص دوا هست با او صحبت کردم. دیدگاه ها در این مورد متفاوت است. کسایی که در امریکا در مورد دوا تخصص دارن باورشان این است که بعض مواقع نیاز است که ما دو سه نوع آنتی بیوتیک باید به مریض تجویز کنیم. به گونه مثال مریض اچ پایلوری داره و ما باید دو سه نوع آنتی بیوتیک یا دواهای مختلف دیگر باید به او تجویز کنیم و این دواها باید به موقع خورده شود و اگر گاهی مواقع بین اینها وقفه هم وجود نداره مشکل نیست. و بود دیگه قضیه داخل افغانستان است. کشورهای مثل افغانستان بیشتر دکترها باور دارن که دلیلی که دو سه نوع آنتی بیوتیک یا چندین نوع دوا در یک نسخه نوشته میشه این است که تا هنوز مطمئن نیستن که کیفیت دوا آنگونه که آنها باور دارن باشه. یعنی از لحاظ کیفیت دوا دکترها مطمئن نیستن و به این دلیل مجبور میشن دو سه نوع دوا را در یک نسخه بنویسن تا تاثیر بیشتر روی مریض داشته باشه. ما در این مورد گزارش تهیه کردم، با بیننده ها یک جای میبینیم. میگوید چون درد وجودم زیادتر است، دارو هم باید بیشتر برایم تجویز شود. این عبارتی است که بیشتر افغانهایی که نزد دکتر مراجعه میکنند برای دکتر بیان میشود. اما این مورد در بسیار کشورهای دنیا معمول نیست، چون تا زمانی که تشخیص صورت نگیرد داروی زیاد تجویز نمیگردد. اکنون سوال این است که چرا باید دوای زیاد تجویز شود؟ آیا بیمار چند درد متفاوت و همزمان دارد؟
بعض وقت میتونه همزمان دکتر دو یا سه آنتی بیوتیک نوشته کنه، به خاطر که میکروب توسط یک آنتی بیوتیک از بین نمیره. مهمی است که اون آنتیبیوتیک هایی که بر یک وقت همزمان توسط یک دکتر نوشته شده باشه یک جا گرفته شوه و به مدت که نوشته شده همه ایشان استفاده شود.
این که یک تعداد دکتر ها ایجاب میکنه از چندین نوع آنتیبیوتیک در یک نسخه استفاده بکنن، نظر به بیماری انتخاب میکنن، بر مریض تجویز میکنن، ولی در این زمان در کشورهای شامرفه اصولی است که اول باید نوعیت میکروب تشخیص شود، کلچر شود، لباری ازی شناسایی شود، اساسیت میکروب در مقابل دوا و دوا انتخاب شود که متاسفانه در افغانستان این معیارات کمتر رعایت میشود. به دلیل هم است که چندین آنتیبیوتیک در یک نسخه بر مریض تجویز میکنند.
در جوامع پیشرفته به غیر از مواقع ضروری که تشخیص صورت می‌گیرد، تجویز داروی زیاد معمول نیست. اما به گفته متخصصان در کشورهای مانند افغانستان به دلیل نبود کیفیت در داروها و همچنان مروج بودن داروی تقویتی در کنار آنتی‌بیوتیک ها به یک مشکل معمول تبدیل شده است. پرسش دیگر این است که این دارویی که داده شده چگونه باید خورده شود؟ آیا وقفه هم در میان باشد یا خیر؟ تعدادی از مردم وقت داروی را گرفتن بدون کدام وقفه میان داروها چند تابلت را در یک زمان میخورند. آیا این مشکل ساز نیست؟
اوقدر تاثیر بد نداره. یک مشکل را که شاید بسیار باسنی اگر 5-15 دقیقه وقفه بتیم شاید مشکل تر باشه که مراقبت بتانیم که دوا را به مشکل بخوریم. مصروف میشیم، کار زندگی پیش میاد.
باور عموم به این نباشه که دوای زیاد مانایش مؤثریت تداوی است. نه خیر، دوای کمتر مؤثریت تداوی را و امراه داره و مهمی است که باید تشخیص دقیق صورت بگیره و دوای کمتر برای مریض تجویز شود.
به گفته دکتر جمیل استانیزی اکنون پیشرفت های زیاد صورت گرفته است و هر کس نزد خود یک موبایل دارد. می توانیم برای هر دوا یک زمان مشخص را تعیین نموده و برای آن یک زنگ تعیین کنیم تا در زمان مشخص دوا را صرف نماییم.
اگر دوای فشار باشه، مثال میگم، میتونه اردویش صبحی گرفته شوه، یک جا گرفته شوه مشکل نیست. حالا فرض کنین اگر شما میخواستین لیو تایراکسین که برای تایروید شماست و دوای فشار هم از طرف صبح داشته باشین، در بین از اونا باید یک وقفه وجود داشته باشه. کم از کم یک ساعت وقفه اگه باشه بهتر است، ولی دوای دیگه که شاید برای فشار باشه و یک سردردی باشه بعد از چایتان فرزن رو نوش جان میکنین چای صوبتان مشکل نیست که از او یک جای استفاده شد.
به گفته متخصصان، برای اینکه بتوانیم از دارویی که برای ما تجویز شده است استفاده درست بنماییم، باید توصیه های دکترها را در نظر داشته باشیم.
بینندگان عزیز، با آمدن سرما شمار زیادی از بیماری ها دامنگیر افراد مختلف میشه. بدون شک شما با این حرف ما موافق هستین. مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده با فرارسیدن موسم سرما میگه که واقعات مایکوپلازما نیمونیا در بین افراد زیاد شده. چگونه یک بیماری است؟ راه های تداوی و جلوگیریش چی است؟ بیان که یک جا به گزارش با هم توجه کنیم.
سینه بغل یوه ناروغی ده چې په سږو کې د باکتریا، ویروسونو یا فنګسونو له امله رامنځته کیږي. مایکوپلازما نیمونیا یوه کوچنۍ باکتریا ده چې د حجرو دیوال نه لري او کولی شي په دوبی او منی کې په ماشومانو او ځوانانو کې د سینه بغل لامل شي.
سینه بغل خو د مایکوپلازما چې ده کېدی شي چې هیڅ علامات ونه لري او یا کېدی شي ډیر کم علامات ولري، نو ځکه مونږ دې ته واکینګ نمونیا هم وایو. مطلب دا ده چې یو کس ته ګرځي او لږ ټوخی لري او یا کله کله چې دی سردرد ورسره لري، مړه تبه غوندې لري ورسره، سان خوږیږي، ستړی، او کله کله چې بیا شدیده وي په هغې کې کیدلی شي چې ساباندی هم ورسره ولري.
ډاکټر نجیب زیاته کړه چې مایکوپلازما نیمونیا په ګڼه ګڼو سیمو کې لکه ښوونځي، نظامي قطعات او داسې نورو ځایو کې د تنفسي مایاتو سره د تماس لارې په چټکۍ سره خپریږي. هغه د حفظ الصحې پر ساتلو ټینګار کوي.
باید ماسک واغوندي، دا ځکه د تنفس د لارې د یو کس نه بل کس ته ورېږي. نو بل لاس په صابون او اوبو وینځلو سره هم هغه هم ضروری دی او د دې په مخنیوي کې مفید ثابت دلای شي.
نثار احمد زهیر چې د داخلي ناروغیو متخصص دی وایي چې مایکوپلازما نیمونیا یو ضعیف باکتریا ده چې تدریجی سیل لري، خو ځینې وختونه په نادرو حالاتو کې دا ناروغي سختیږي او اختلاطات رامنځته کوي.
کله چې دا ناروغي په باده باندې واوړي بیا په هغه صورت کې کیدلی شي چې ناروغ دی د دماغ د التهاب، چې هغه ته مننجیت وایي، د غلایم پیدا کړي، ناروغ د زړه د التهاب علایم هم پیدا کړي، چې د زړه دردونه دي او د زړه عدم کفایت ده، هغه لکه مایکارډایټس دا رامنځته شي. په همدې توګه د دوی په کبد کې هم التهاب رامنځته شي، جګر کې التهاب رامنځته شي، په همدې توګه د دوی په پانکراس کې هم التهاب رامنځته شي، په همدې توګه د دوی په ګرده کې هم التهاب رامنځته شي او د ګردې ناخوالی هم رامنځته کړي. دا اکثر په نادرو واقعاتو کې هم یعنی په داسې په شدت سره هم کېدلی شي چې رامنځته شي، خو اکثرا چې ده دې سایت چې ده ډېر داسې خفیف ده او کمزوره غوندې ده چې په اسانۍ سره ته تشخیص کېدلی نشي.
ډاکټران وایي که څوک وچ ټوخی ولري چې له دریو اونیو څخه یې زیات دوام کړی وي او کله ناکله ورسره د سر درد هم ولري، نو د خپل ځان او نورو د روغتیا د ساتلو لپاره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. مینا سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
خب بینندگان عزیز، به یک بحث بسیار جالب میپردازیم در این برنامه. شاید بگویم که بیشتر این جنبه اجتماعی داشته باشه، اما شفا جان، هر گام را که ما در بخش زندگی خود میگیریم، خواهی نخواهی بالای وضعیت صحت فرد، اعضای خانواده و حتی خود اجتماع هم تاثیر گذاشت. یک سوال از شما پرسان کنم، شما در قبال مشوره پیش از ازدواج گاهی وقتی چیزی شنیدن؟
والا ډیر می اوریدلی دی مشرف جان، په دې باره کې چې اکثره چې یو د بل په فامیلونو کې، خصوصا په الکونجلی چې یو د بل سره واده کوي، موافقه کوي، که د دوی په مابین کې موافقه و نسی، یعنی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن وي، د ستونزمن
هم خودشان نارام می باشن، هم خانوادهشان هم همگی. ما هم در این برنامه خواستیم که در مورد تاثیرات عدم مشوره قبل از ازدواج صحبت داشته باشیم با محترم شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه، که هم اکنون از طریق اسکایپ با ما هستن. چرا که روانشناس هم واره عمده ترین دلیل زد و بندهای زن و شوهر عدم توافق و یا هم اختلاف نظرشان عنوان میکنن. از این سب سلام و خدمت شما، به برنامه خوش آمدین، ممنون وقتتان.
محترم عزیزی صاحب، خبرونه ته ډیر شراغل است. نو کلمړی را تو وایست عزیزی صاحب، چې دا واده څخه مخکې مشوره څه ده؟
لواده وړاندې مشوره د د کورنۍ مشاورې یا په ټوله کې وایم د مشاورې یو څانګه ده، یعنی هغه ارواپوهان هغه څېړونکي چې له واده نه وړاندې مراحل موارد مسائل او په اصطلاح وړتیاوې شخصیتونه او ضرورتونه ونډې چې د یوې جوړې لپاره ضرور دي اړتیا ده یا هغه باید سره په اصطلاح وارزول سي هغه څېړي. تر واده وړاندې د یوې جلۍ او د یوه هلک ترمنځ د تفاهم مسله، په روان ژوند کې د دوی د ستونزو د وړاندوینې مسله او ورته نور مسایل چې د دوی په ژوند کې راځي، یا دوی څومره یو بل د دوی دواړو شخصیتونه څومره یو بل ته مناسب دي که نه دي، دغه موارد پکې چیړي. یعنی وړاندې له واده نه هغه جریان چې یوه جوړه غواړي د یو مسلکي کس له اړخه یا له لوري حمایت سي، او دغه درک چې دواړه د یوې اړیکې لپاره غواړي یا ضرورت ورته لري، یا د دغې اړیکې لپاره د پیل لپاره یا د پیژندګلوۍ لپاره اړین دي د یو مسلکي کس نه د کومک غوښتنې یوه پروسه ده، او دا کومک موږ سره چې ستونزې ربړې او ځینې احتمالات وسنجوو.
بله ډېره مننه عظیمي صاحب. آیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې دا ډول مشورې عملي کېدای سي؟
وایي سنته کې در افغانستان حاکم است.
زموږ ډېری کورنۍ په افغانستان کې نن سبا د ځینو تاوتریخوالیو د ځینو ستونزو د ځینو نه جوړجاړي او ورته نورو مسایلو نښې نښانې ګوري، او دا تجربه کوي وخت نه وخت په خپلو خپلوانو کې، په خپلو کورنیو کې، او د خپل ورور یا خور یا زوی یا تره یا ورته نورو مواردو کې دا ګوري چې تره مثلا له ښځې سره ستونزه لري، ورېندار یې له ورور سره ستونزه لري، دوی مشکلات لري، ستونزې لري سره، او د دغې ستونزې یو علت دا ده چې دوی په ناآګاهانه ډول په دودیز او کلیوال ډول یو څوک د یو چا لپاره مناسب ګڼلي او واده یې ترسره کړی. دغه کورنۍ او دغه جوړې یا دغه په اصطلاح وګړي او د دوی ژوند یا په ټوله کې د دوی کورنۍ او د دوی عامه پوهاوی دلته ضرور ده چې دوی په دې پوه سي چې د دغو دوو کسانو چې له هغې اولې ورځې د دوی اخو ډب ده او وهلو ټکول دي تر دا نن ورځې، او یا دا معنی چې اوس د دوی خاوند غواړي بله ښځه وکړي یا بل واده وکړي یا په اصلاح وروسته له دویم واده نه هم دریم واده کوي، د دغو ستونزو د دغو دویم دریم ځل ودونو د دغو تاوتریخوالو د دغو ناخوالو د دغو شخړو او د دغو رواني ناروغیو چې په دغو کورنیو کې سته، د دغو یو علت دا ده چې دغه وګړي، دغه نارینه او ښځینه نه پوهیږي چې انسانان بیلابیل شخصیتونه لري، انسانان بیلابیل اخلاق لري، انسانان او د انسانانو بلوغ او د انسانانو تفاهمونه یا تناسبونه مهمه دي.
ممنون. با توجه به آنچه که شما گفتن از میسه، پس چرا مشوره قبل از ازدواج به ویژه در کشور ما افغانستان صورت نمیگیره؟
متاسفانه با آن به اندازه که نیاز است علم روانشناسی در جامعه ما جا نه افتاده و مشاوره و کار روانشناس در جامعه ما نهادینه نشده و هنوزم جای این مشاوره و در کل جای روانشناس در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی افغانستان هنوز هم که هنوز است جایش خالی است و در راستا آگاهی وجود نداره، و من فکر میکنم که آگاهی دادن میتونه و میشه گفت که از یک اهمیت خاصه در این راستا برخوردار است. یک مورد. دوم، تعریفات یا تعریفایی که در فرهنگ ما ساخته میشه یا آنچه عرف است در فرهنگ ما، آنچه که رواج است، آنچه که معمول است، ای را تضعیف میکنند. مثلا مشاوره در افغانستان معمولا نزد ریش سفیدها، موسفیدها و کلانای جامعه است، یا هم بعضا توسط افراد با نفوذ و با رسوخ یک جامعه انجام میشه، نه افراد و اشخاص متخصص و مسلکی که در او حوزه تخصص داره و تعلیم کرده و مسلکی هستند. این هم مانی مسئله شده و هنوز هم جایگاه و امو آنچه را که باید احراز کنه را نتانسته. نکته سوم را که من احساس میکنم او فشارهای اجتماعی و خانوادگی است. در افغانستان ازدواج یک امر اجتماعی و خانوادگی است، نه یک امر فردی. یعنی فرد خودش برای خودش تصمیم نمیگیره. ما در جامعه و ما در خانواده ها دست به کار میشیم، برمیخیزیم و به دختر ما و به پسر ما تعیین تکلیف میکنیم و این یک ذهنیت است و یک میشه گفت که یک فشار اجتماعی است، یک فشار خانوادگی است. به این خاطر هم است که هنوز به این نتیجه یا بگویم که به این مرتبه یا به این سطح بلوغ اجتماعی هنوز جامعه ما نرسیده متاسفانه. نکته چهارم، تصور اشتباه از کافی بودن عشق است. در بسا موارد دختران و پسران احساس میکنه که عشق ما کفایت میکنن، هیچ چیز نیاز نیست، نه نظر خانواده نیاز است، نه جلسه و مشاوره با روانشناس نیاز است، نه هم مطالعه نیاز است، هیچ چیز نیاز نیست، همین که من دوست دارم، عاشق هستم، کفایت میکنم، این به موافقت ازدواج من کافی است. در حالی که و این در حالی است که از نظر روانشناسی عشق فقط یک عامل است برای ازدواج. ما برای یک ازدواج سالم و موفق اول به مسئله و تفاوت سن باید توجه بکنیم، دوم به تناسب ها و همکف بودن ها یا همکف بودن که از نظر مذهبی هم پافشاری میشه، سوم بلوغ ها، چهارم شخصیت ها، پنجم خانواده، ششم هم سلامتی که از نظر صحی و سلامتی باید ما دقت بکنیم که طرف مقابل ما چقدر جور است، چقدر سالم است، و معیار یا عامل آخری هم که علاقه است.
محترم شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، ممنون وقتتان.
محترم عظیمی صاحب، ډیر مننه ستاسو د معلوماتو څخه. کورم آدم
سلامات شه، ژوندی اوسئ.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
و باز هم چند گزارش در مورد مواد مخدر. بینندگان عزیز، مسئول یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی در ولایت غزنی میگه که تمرکز از اونا بیشتر روی درمان روان افراد معتاد است. نوروز اکبری که به تازگی این مرکز خصوصی را ایجاد و افتتاح کردن میگه که اونا در پالوی ازی که بیماران و معتادین تداوی میکنن، از تجارب افراد تداوی شده اعتیاد نیز برای تداوی سایر افراد استفاده میکنن. ببین که جایی گزارشه با هم ببینیم.
در این مرکز ترک اعتیاد که در مرکز شهر غزنی فعالیت دارد، 17 تن از معتادان تحت درمان قرار دارند. مسئول این مرکز میگوید بیماران در اینجا هر کدام یک دوره 45 روزه را سپری میکنند. تمرکزی بیشتر هم بر بهبود روان افراد بیمار صورت میگیرد.
ما تمام تلاش ما تمام برنامه ما از ما سرزی است که اونا قد بیماری یاداش نشوند. اونا وقتی که از اینج میرن باید چی کارا رو انجام ندن که تا دوباره آلوده مواد نشه.
و اینکه یک نقطه از اینجا بود،
مسئول این مرکز ترک اعتیاد میگوید افراد بهبود یافته باید از نگاه عاطفی در خانواده ها و اجتماع مورد توجه قرار گیرن.
یک مریض متاسفانه در چشم مجرم، مقصیر، دوست، هر اسمی که بیلی شناخته شده. واقعیتی نیست. یک مریض، یک معتاد مریض است. یک مریض اینی 100% باید دستش گرفته شود و تداوی شود. شکنجه، نمیفهمم، قهر، اینا یک از خانه بیرون کنه، هیچ چیز را عوض نمونه.
استفاده از تجارب افرادی که قبلا اعتیاد را ترک کرده بخشی از روش کار این مرکز است. معتادان تحت درمان نیز از اراده جدی خود مبنی بر ترک مواد مخدر سخن میزنند.
تازه من توجه شدم که ما قبلا چه خرابایی کردیم و در گذشته چی کنیم با خانواده، جامعه. مثلا تازه واقعا هیچ بیداری به من رخ داده.
بعد از چند سال که من اجبار به مصرف شدم، دچار اعتیاد شدم، بعد از 20 سال متوجه شدم که من بخی از جامعه همه چی دور شدیم، همه چی از ما گرفت. بهترین چیزی که از ما گرفت عمر جوانی می گرفت.
این دومین مرکز خصوصی درمان معتادان در ولایت غزنی است که در کنار سه مرکز دیگر که مربوط به حکومت طالبان است به فعالیت آغاز کرده است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
او د هم د خبرونه ورسته رپورت د هرات په ولایت کې اتیا تنه په نشه یي موادو معتادین د شپږو میاشتو درملنې وروسته اوس د خپلو کورنۍ ته سپارل سوي دي. او دوی دغه راز نورو ځوانانو څخه غواړي چې د نشه یي موادو څخه ځان وساتي. تفصیل د سفیح الله احمد زی په رپورت کې وګوري.
ل نشئی مواد څخه رغیدلی دا کسان روس تلشپګو میاشتو درملنې یو زل بیا لخپلو کورنۍ او ټولنې سره یو ځای کیږي. دغه کسان لدی عمل چې د نشو څخه رغیدلی خوختي او د نورو ځوانانو څخه غواړي چې د نشئی مواد څخه ځان وساتي ترڅو د روغدو لناوړه برخلیک سره مخ نشي.
نصیحت ما برای جوانان همینه که متوجه بسیار باشند که آخر مواد مخدر نمی انحطاط اخلاقی، انحراف اجتماعی، بالاخره باعث مشکلات زیاد فقر از مواد مخدر ناشی میشه، بی سرنوشتی، ضایع شدن اموال و بسیار مشکلات های دیگه فرهنگی و اجتماعی.
با رفیقان خوب بشینم، هم نشینی رفیقای بعد آدم میکشنم اینجا ایتجاب دیگه خواستم و دیگه خواسته از اینا نیه دیگه. تا میتونم خود خانگاه در نماینده کشور به دست ماهانه.
پا همدیال که در هرات ولایت در طالبان و زایی مسئولین وایی سباند اتیاتن رقیدلی معتادین پا زمانت خپلو کورنی و تسپرل شویدی.
در کسان چی وز پیل حال دلتا سته نن موږ تقریبا تر سلو کښته ته اتیا مخو پورته داسې کسان ته موږ پارچې ورکړي دي، خو په الحال اتیا کسان دلته موجود هغه وارثین راغلي دي. موږ دا کسان نن په ضمانت باندې خوشي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په خبره نږدې شپږ زره په نشئی مواد و معتادین د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. صفی الله احمدزی، امریکا غگ.
خب بیندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه یه هفته بوالی سینا که خدمت شما تقدیم شد. امیدوارستم که مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشد.
بیا هم در تیر پزل در دیخ برونی در لاشکی دلو لپاره ستاسی در سالیم و نظرون و پیشنی پندون و پتمایو.
بله بینندگان عزیز، گزارش ها و مطالب را که شما در برنامه بوالی سینا دیدن میتونن که به گونه جداگانه در صفحات اجتماعی صدای امریکا هم مشاهده بکنن و اگر خواسته باشین راجع به کدام بیماری بر شما معلومات بتیم کمک مان کنن، میشه که نظرتان را با ما شریک بسازن. ما حتما در برنامه هفته بعد درباره راهکارهای و جلوگیری و وقایع بیماری با شما صحبت خواهد داشت. ممنون وقتتان.
در من نچت است با علی سینا خبر و نگاری.
خدا نگهدار.
خدای ممتاز.
We'll be right back.
میزنه.